د ازادي راډیو د ماسیګر څلور بچې سوي اوریدونکو د ازادي راډیو د دې سات خبري خبرونه تر 15 بجو ده. په دې خبرونه کې بووري چې د افغانستان ولسی جرګوي دا چې د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو درې رهبران پاکستان ته سپارل دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روحیه ناوړه اغیز کولای سي. د خبرونې په جریان کې به پر همدې مسله تحلیلونه او رپورټونه درته وړاندې کوو. د نړۍ په مهمو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د امریکا بندیزونو ته نه تسلیمیږي او امریکا هڅه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین له واکه لرې کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر په ترکیه کې له غوښتنه کړې ده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد جګړه کې همکاري نوره زیاته کړي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې او تربیاله ولسمشر محمد اشرف غنی نو وغوښتل چې د کابینې په جوړولو کې بیړه وکړي او د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی د سیمې د هیوادونو د سفرونو په لړ کې په یو دوه اونۍ سفر چین ته روان شوی. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غنی نه وغوښتل چې د کابینې په جوړولو کې بیړه وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سرپرستانو لخوا د چارو مخته بول غیر قانوني دي او زیاتې ستونزې زیږولې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د لندن تر کنفرانس مخکې د وزارتونو مرستیالان د سرپرستانو په توګه معرفي کړل او ژمنه یې وکړه چې تر راتلونکو دوه یا څلور اونیو پورې به کابینه ولسی جرګې ته د اعتماد رایه د اخیستلو لپاره معرفي کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی د سیمې د هیوادونو د سفرونو په لړ کې په یو دوه اونۍ سفر چین ته روان شوی دی. د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په خبره شوې وي اعلامیه کې ویل شوي چې چین ته د نوموړي سفر د دغه هیواد د حکومت په بلنه کیږي. د ښاغلي کرزی د دفتر په وینا ښاغلي کرزی د چین جمهور رئیس ښاغلي کرزی د چین دوست بللی او د دې په وینا چین هیڅکله هم خپل دوستان نه هیروي. ټاکل شوی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر په ځینو غونډو کې د افغانستان او د سیمې حالاتو په اړه ویناوې وکړي. تر دې مخکې ښاغلی کرزی هند ته ورغلی وو او ټاکل شوی چې له چین څخه وروسته ایران ته هم سفر وکړي. د کندهار چارواکي وایي د میوند ولسوالۍ پر امنیت قمندانۍ د طالبانو ډله ییزه وسله وال حمله د څلور حمله کوونکو په وژنې پای ته ورسېده. د کندهار د پولیسو ویان سیادورانی ازادي راډیو ته وویل حمله نن له غرمې مخکې د یوې موټر بم چاودنې په وسیله پیل او وروسته څلور تنه وسله وال د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته ننوتل. نوموړی وایي په دې جګړه کې د میوند د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو مرستیال او څلور ملکیان وژل شوي او دغه راز درې سرتیري او څلور نور ملکیان ټپیان شوي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلی حمله د دوی ملګرو کړی ده. او نامعلوم وسلوالو د هرات د شینډن ولسوالۍ د پوهنې مدیر په ډز وژلی دی. د هرات د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګلاقا هاشمی وایي د پوهنې مدیر نن غرمه مهال وروسته له هغې ووژل شو چې د ښوونکو 10 میلیونه افغانۍ معاش یې له بانکه واخیست. په ډزو کې د شینډن د پوهنې د مدیر 25 کلن زوی او د هغه یو موټر چلوونکی هم وژل شوی دی. د هرات د پوهنې مسؤلین وایي چې امنیتي ځواکونو له دې وړاندې د ماشینو د انتقال پر مهال د پوهنې د مسؤلینو امنیت نیوو خو په دې پیښه کې بې غوري کړې ده. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار جناقال کوزی تاسو ته وړاندې کړي.
یو جګپوړی روسي چارواکی وایي مسکو د امریکا بندیزونو ته تسلیم نشي او د ده په وینا واشنگتن هڅه کوي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له واکه لرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی رابکوف د روسیې او امریکا د اړیکو په اړه د دې هېواد د پارلمان یوې اجتماعي غونډې ته وویل مسکو په ځینو اړینو مسلو کې د امریکا متحده ایالاتو ته امتیاز ورکولو ته چمتو نه ده خو د ګټو د تعادل هڅه کوي. امریکا او اروپایي اتحادیې پر روسیې باندې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو څخه د ملاتړ له امله بندیزونه لګولي. ریابکوف د روسیې ولسی جرګې ته وویل د امریکا د بندیزونو هدف دا ده چې د ټولنیزو او اقتصادي حالاتو په رامنځته کولو سره په دې هېواد کې په قدرت کې بدلون رامنځته کړي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هم د نومبر په 2 نیټه ویلي وو چې لویدیس په روسیه کې د رژیم د بدلون لپاره فشارونه اچوي. د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش له خپل ورور جب بوش نه غوښتي چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ځان کاندید کړي. جورج دبليو بوش له سی ان ان تلویزیون سره مرکه کې د یک شنبه پر ورځ ویل چې بوش پوهیږي چې زه ورنه غواړم ځان باید کاندید کړي. کارته یې ولیدل شي زه به ورباندې بیا بیا ټینګار وکړم چې ځان کاندید کړي. جب بوش د فلوریدا ایالت پخوانی والی و او تمه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید وي. نوموړی په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د به د روان کال په پای کې خپله پریکړه اعلان کړي. جورج دبلیو بوش له 2001 کال نه تر 2009 کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د ګرجستان له جګپوړو حکومتي چارواکو سره د لیدنې په مقصد هغه هیواد ته تللی دی. شتاین مایر په داسې حال کې ګرجستان ته تللی چې د روسي پوځونو پوځي قطعاتو په بلتون غوښتونکې سیمه جنوبي اوسیتیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. تبلیسی د روسي ځواکونو په دې تمریناتو سخت اعتراض کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به په خپل دو ورځني سفر کې د ګرجستان د بهرنیو چارو له وزیرې تمار بیروخاشویلي، د دې هیواد له صدر اعظم اراکلی ګاربیشویلي او جمهور رئیس ګورګ مارګویلاشویلي سره وګوري. په تبلیسی کې د جرمني سفارت وایي په خبرو کې به په تبلیسی کې د جرمني ژبې یو نړیوال ښوونځي د جوړولو پر تړون هم بحث وشي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی په ترکیه کې د انقرې نه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې همکاري نور هم نږدې کړي او په دې به هم ټینګار وکړي چې دا هیواد باید پر روسي باندې د اروپایي اتحادیې لګول شوو بندیزونو ته زیان ونه رسوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره او د دې اتحادیې نور جګپوړي چارواکي به د دوشنبې او سه شنبې په ورځو له ترکیې نه په ټینګه وغواړي چې له سوریې سره په ګډه پوله د بهرنیو جنګیالیو جریان بند کړي. له 2015 کال راهیسې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې په غړیتوب خبرې روانې دي. د قرغزستان جمهور رئیس المازبیک خاتمبایف منځني ختیځ ته خپل د یوې اونۍ سفر د قطر له مرکز دوحه نه په کتنې سره نن پای ته رسوي. د قرغزستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي المازبیک نن یو فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په دوحه کې د دې هیواد سفارت پرانستل شي. په فرمان کې راغلي چې د سفارت د جوړېدو چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. المازبیک تېره اونۍ متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال په ابوظبي کې هم د قرغزستان سفارت پرانستی و. د یو بل خبر له مخې په قرغزستان کې د 43 غیر حکومتي سازمانونو مشرانو له جمهور رئیس خاتمبایف نه غوښتي چې په دې سازمانونو د فشار نه اچوي. د غیر حکومتي سازمانونو مشرانو نن جمهور رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې د مخکنی جمهور رئیس اشتباهګانې دې نه تکراروي. د قرغزستان جمهور رئیس د ډسمبر په لومړۍ نیټه یوې تلویزیوني مرکه کې ویلي وو چې د ځینو انجوګانو فعالیتونه ممکن ملي امنیت ته ګواښونه مخامخ کړي. او د هاګوپیت په نامه سمندري توپان د فلیپین په ځینو سواحلو کې ختیځو سواحلو کې له زیاتې ورانۍ او لږ تر لږه 20 کسانو له وژنې وروسته د مرکز مانیلا پر لور د حرکت په حال کې دی. د فلیپین د سری صلیب سازمان وایي د شنبې په ورځ چې کله توپان ختیځ ټاپو سامار وځپه 18 کسان پکې وژل شوي. په مرکز مانیلا کې د توپان له امله ښوونځي او حکومتي دفترونه تړل شوي دي. دغه توپان د فلیپین ختیځ سواحل سخت ځپلي خو د فلیپین د مرکزي برخو په لور شدت کم شوی او د باد او باران سرعت په ساعت کې شاوخوا 1500 کیلومترو ته رسیږي. د 2013 کال نومبر میاشت کې د هایان په نامه سمندري توپان د فلیپین په مرکزي سیمو کې شاوخوا 1300 کسان مړ کړي او یا تری تم کړي وو او نور 4 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه کړي وو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او یو شمیر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د راتلونکو 12 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 3. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 4. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
دا آزادي رادیو ده. په خبرونه کې بووري چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي دا چې د پاکستانی طالبانو درې مهم غړي د امریکا حکومت پاکستان ته سپارلي د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کولای شي. رپورټونه وایي چې دغه درې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نیول شوي وو. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور جزئیات درته وړاندې شي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي افغان امنیتي ځواکونه لا هم ډېرې ستونزې لري او د نړیوالو قواوو ملاتړ ته اړتیا ده. دا چې ستونزې څه دي په خبرونه کې به ورسته ووري. د افغانستان حکومت وایي چې په میدان وردګو کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د ورشوګانو پر سر د لانجې د هواري هڅې پیل کړې دي. دا تر اوسه څه هڅې شوې دي په همدې خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ د میرمنو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام خبرو. د خبرونه اول رپورت مو د امریکا لخوا پاکستان ته د پاکستانی طالبانو د درو مشرانو د سپارل کېدو پر مسأله د امریکا د متحده ایالاتو سفارت په اسلام آباد کې پرونیو اعلامیه خبره کړه او د خبرې تایید کړ چې د پاکستانی طالبانو درې مشرانې د پاکستان حکومت ته سپارل دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دا چې پاکستان ته دغه کسان سپارل شوی دي د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دغه کسان په عملیاتو کې نیسي او د افغان ځواکونو قرباني ته باید په ټیټه سترګه ونه کتل شي. نور جزئیات به د سفیولا ستانګزی په رپورت کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان حکومت ته د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو د سپارلو مسأله خو څیړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو ډیر بحث پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د همدغو دریو مشرانو د سپارلو په مسأله څرخیده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، لطیف الله مسعود او د هغه دوه همکاران مشهور تروریستانو بلل او ویل چې د دغو کسانو د نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو ډېرې ستونزې ګاللې وي.
د لطیف الله مسعود په څیر د مشهور تروریستانو خوشی کول چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډیرو سختیو نیول سوي وو، نیول کېدل یې پخپله د افغانانو لپاره د تروریستانو دقیق ځپل وو او ویل کېږي چې د ولسمشر له سفر وروسته خوشی شوي دي. د کورنۍ امنیت کمیسون چارواکي دنده لري چې دا مسله یاداشت کړي او امنیتي چارواکي په دې اړه راوغواړي.
امریکایي پوځیانو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان حکومت ته درې هغه طالب مشران سپارلي چې له دوی سره په افغانستان کې بندیان وو. په اعلامیه کې که څه هم د پاکستاني طالبانو د دغو درېو مشرانو د هویت په اړه جزئیات نه خبره شوي، خو ویل شوي وو چې دا درې کسان د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تر مشورې وروسته پاکستان ته سپارل شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکایي پوځیانو د یادو کسانو دوسیې په دقیقه توګه مطالعه کړي او له پاکستان څخه یې هم ډاډ ترلاسه کړی چې له هغوی سره به د امریکا او د نړۍ د دولتونو ترمنځ د حاکمو قوانینو له مخې چلند کوي. اخوه د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقض دی او دا کار به د دې لامل شي چې د تروریستانو د نیولو په برخه کې د افغان پوځیانو روحیه کمزوري شي. په ولسی جرګه کې د خلکو دوو استازیو نظیر احمدزی او ګل پاچا مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د امریکایانو ډایرکټ پاکستان ته سپارل د هغه قراردادونه چې د مونږ او د امریکای تربینس کې دي دا متضاد او یو سره په ټکر کې ده، ځکه دوی دا حق نه لري چې د مونږ یو بندي له افغانستان په خپل سر باندې دوی پاکستان ته ورکی.
کچیرته امریکایانو غوښتل چې دوی خوشی کې باید افغانستان حکومت ته سپارل وي، په هیڅ وجه پاکستان ته نه وي سپارل. ما په نظر د امریکا او د پاکستان سره د پردې شاته د افغانستان د خلکو نه پټ ډېر ژمنې لري.
لدی مخکې هم ځینې طالب مشران د امریکا لخوا د پاکستان حکومت ته سپارل شوی وو. پاکستان ته د طالب مشرانو د سپارلو او د هغوی د خوشی کېدو مسلې تل د افغان کارپوهانو او عامو خلکو توند غبرګونونه پارولې دي. د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي وایي د طالبانو د لوړ رتبه کسانو خوشی کول او یا پاکستان ته د هغوی ورسپارل د افغانستان د امنیتي وظیفه ګډوډۍ کې لوی لاس لري. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان دولت وایي چې دغه درې واړه د پاکستانی طالبانو مشران چې د امریکا حکومت او پاکستان ته سپارلي د دوی په توقيف ځایونو کې نو. د جمهور رئیس ویان نظیف الله سالارزی پرون ماښام د ازادي رادیو ته وویل چې دوی پر دغه مسله باندې څېړنه کوي.
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا د افغانستان د تر بنځاشت باندې نو او فیران مونږه په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
خو دغه درې پاکستانی طالبان چې د امریکا حکومت پاکستان ته سپارلی دي، څوک د دوی په ارتباط ډیر جزئیات څه دي؟ د ازادي رادیو خبريال اسدالله لودین په دې ارتباط له احمد سعیدی سره خبرې کړې دي. ښاغلی سعیدی یو مهال په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټ وو او د پاکستان پر چارو معلومات لري. نو ښاغلی سعیدی پر دې مسله وایي: لطف الله
مسعود بل سره يم چې عزیز عرفات نو ویږي چې هغه لطیف الله مسعود له خطرناک تر وو. او بل سړی یم چې محمد جعفر نومېږي. هغه په دوه کاله مخکې شاوخوا کې لطف الله په بلوغر کې نیول شوی و، عزیز عرفات په پکتیا کې نیول شوی و، جعفر یم په وردک شاوخوا کې نیول شوی و. په هغه وخت کې لطف الله مسعود امریکایان له دولت افغانستان واخیستل، تر امریکایانو تر نظارت لاندې بندي و، زری واړه پاکستانیانو تسلیم کړي. د دې لپاره چې امریکایان یو محبوس لري چې هغه به خوشي کړي، بل دوه ډګروالان د پاکستان د طالبانو سره دي، هغوی هم غواړي چې هغوی هم خوشي کړي، یعنی دا خلک تبادله کېږي.
بله سیدی صاحب، تاسو ویل چې په دغه دریو کسانو کې یو عزیز عرفات، بل لطیف الله مسعود او بل هم جعفر په نوم پاکستانی طالبان دي. ستاسو په نظر ولې امریکایي چارواکو په دې معامله کې له افغان حکومت سره همغږي ونه کړه؟
اصلي حقیقت دا چې عزیز عرفات اصلا پاکستانی دی، خو زیاتر کلو په عربستان کې تیر کړی دی. عربي ژبه خبرې کوي، خزیر مغربي دی، د القاعده سره نږدې کېږي. زه باور نه لرم چې دولت افغانستان خبر نه وي. دولت افغانستان د خلکو چې بنیان و خبري، هر خلک چې هم بیرته دوه ورځې چې پاکستان ته تللی وي، تورخم له لارې نه تللی، بهر ځای چې پوسته و کتلی شي بیرته تورخم ته تسلیم شوی. دولت چې وایي چې زه خبر نه یم، زه باور نه لرم.
سیدی صاحب، د امریکا پاوز پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د دې بندیانو په مقابل کې له پاکستان نه ضمانت اخیستی چې دوی به بیا د مخالفینو صفوف ته نه ورځي. ستاسو په نظر دغه ضمانت به څومره پایدار او څومره د اعتبار وړ وي؟
زه که شې چې وایم، هغه اصلیت اخلم، دا خلک تبادله کېږي د یو امریکایي او دوه پاکستانیانو سره تبادله کېږي. تاسو معلوم ده چې شپږ سوه نفر له بګرام نه خلاص وایي، دا خلک بیرته نه دي د مخالفینو. دا تاسو معلوم ده چې اوس ټول په مخالفین کې، دا یو خبره دي په دولت افغانستان په جریان کې دي.
یعنی تاسو په مجموع کې دا معامله څنګه ارزوي؟ آیا دا د امریکا د حکومت یو په ځای اقدام ده، دا به د افغانستان د حکومت د پوسول پروسس سره کومه مرسته وکړي؟
بلی، حق روابط چې په دې وختو کې امریکایان د حکومت وحدت ملی لري. زه هیڅ باور نه لرم چې حکومت وحدت ملی د دې خوشی کولونه خبر نیوي او د دا سره مشوره نه کوي.
دا و احمد سیدی د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ په همدې مسله باندې؟ تاسو کولای شئ چې کدا افغان بیسیم ټلیفون لري، پر اته سواتل شمیره باندې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستو، یو مشبې ووایو. خو د پیغام پاستولو کې دقت کوئ چې د ټایپ په وخت باندې پښتو توري وکاروي چې بیا دلته د دغه پیغامونو لوستل اسانه سي. او همدارس که تاسو غواړئ چې په دغه مسله باندې لا زیات معلومات واخلئ، د ازادي رادیو پانی ته ورسیدل ته نه یوازې د رپورټونه ست، د کابل د نن چاپ او رسپانو ته هم کتنه شوې ده چې هغوی هم پر دغه مسله باندې بحثونه کړي دي. نو د ازادي رادیو د ویب پانی آدرس دی www.azadiradio.com.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو څخه ټول خبرونه مطالب پر فیسبوک د خپل دوستانو سره شریک کړئ، او ازادي رادیو د فیسبوک ځانګړي پاڼه ته ورسئ، او هلته خپل نظرونه د ازادي رادیو د اوریدونکو سره شریک کړئ. او د ازادي رادیو څخه وخت په وخت موږ په ونیزو پروګرامونو کې ستاسو نظرونه چې پر فیسبوک یا پر ټویټر راځي خپریږي. د افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت اجرایی مشر عبدالله له افغانستان د نړیوال ځواکونو پر وتلو پروستیو کې اندیښنه څرګنده کړه، او ویل چې دا کار مخکې له وخته دی. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د شاغلي عبدالله دغه څرګندونې پر ځای کړي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم افغان امنیتي ځواکونه له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، او د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا ده. د دې مسلې نور جزئیات به د رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس هغه خبرې پر ځای بولی چې ویلي دي د روان میلادي کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو وتل تر وخت مخکې دي. دوی وایي چې اوسنی امنیتي وضعیت په کتو پکار ده چې لومړی امنیتي ځواکونه ښه تجهیز او بیا نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس میرداد نجرابی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو نظامی او تخنیکی تجهیزاتو او د هوایی ځواکونو کموالی ته په کتو د نړیوالو ځواکونو جدي ملاتړ ته اړتیا لري.
ضرورت نیروهای امنیتی افغانستان
افغان امنیتی ځواکونو د تجهیز هغه څه دی چې په تیرو څو کلونو کې د جګړې په ډګر کې احساسوي، لکه چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس ویلي هغه د افغان امنیتي ځواکونو مبرم ضرورت تشخیص کړی. زه فکر کوم چې مسؤلانه څرګندونې کړې دي. په دې وروستیو کې عبدالله عبدالله لیویل ویدیزی ورځپاڼې سنډي ټایم سره په مرکه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت مخکې اقدام بللی. عبدالله ویلی دی چې افغان امنیتی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه کې نړیوالو ځواکونو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې د 14 مشر غنی تیرونه د لندن په کانفرانس کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو هرکلی کړی وو. له بل پلوه څو ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو د روان میلادي کال تر پایه به د ناټو په چوکاټ کې د امریکایي سرتیرو نظامي ماموریت په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت د روانې میلادي میاشتې په پای کې بشپړیږي او په دې سره به د افغانستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته داخلیږي. ټاکل شوی چې له 2014 میلادي کال وروسته د ناټو ماموریت په چوکاټ کې 2000 نړیوال سرتیري او 1800 امریکایي سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکونې په برخه کې په افغانستان کې پاتې شي. په ورته وخت کې د نظامي چارو ځینې کارپوهان وایي که چیرې افغان امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره تجهیز نه سي، نو له 2014 میلادي کال وروسته به د نړیوالو ځواکونو پوځي ملاتړ ته اړتیا ولري. جاوید کوهستانی د افغان ځواکونو په سمبالښت باندې ټینګار کوي.
موږ له 2014 میلادي کال
وروسته چې په بشپړه توګه امنیتي چارې په لاس کې اخلو، د نړیوالو ځواکونو پوځي ملاتړ ته اړتیا لرو. یادې لږ تر لږه په چټکۍ سره نړیوال ځواکونه افغان ملي اردو تجهیز کړي، موږ د حل لارې هم لرو. یو وختن لارې دې جوړ سي چې د هغه په چوکاټ کې هغه کم شمیر نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې کیږي له افغان ځواکونو سره ګډ پوځي عملیات وکړي.
ښاغلی
کوهستانی وایي که چیرې یوه ځانګړې پوځي کړنلاره جوړه نه سي، د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په هیواد کې د نامنۍ کچه لوړه او د امنیتي ځواکونو د مرژوبلې کچه به هم ورسره زیاته سي. افغان شنون کې وای که څه هم افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپل خاورې دفاع وکړي، خو دغه کار به له هوایي ملاتړ پرته په زیاته کچه قرباني واخلي او که په دې سره په افغانستان کې جګړه وګده سي، نو دغه هیواد به له چټک اقتصادي پرمختګ نه نامحروم پاتې سي.
د تعلیم د پراختیا لپاره د قلم مبارزه په دې نوم باندې د ازادي راډیو پر پاڼه د عکسونو یو ګالری خپره شوې ده. د افغانستان په نام نو سیمو کې د رپورټونو پر اساس د بندو ښوونځیو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره د یو شمېر ځوانانو هڅې پیل شوې دي. په دوی کې یو هم ځوان متي الله ویسا دی چې وایي د قلم مبارزې په نوم ټولنه په مرسته باندې تر اوسه توانېدلی چې لږ تر لږه لس تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي او له زده کوونکو سره د کتابچو، کتابونو او نورو درسي موادو مرسته وکړي. ښاغلی ویسا د افغانستان د پوهنې له وزارت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د ازادي راډیو ته ځینې عکسونه هم راستولي چې تاسو کولای سئ زموږ پر پاڼه باندې ګالري وګورئ او د پر هڅو باندې ځان لا زیات خبر کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې چې په میدان وردګو کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د ورشوګانو پر سر لانجه هواره کړې. په تیرو څو کلونو کې د حواله تودیدو سره چې کوچیان البندونو ته ځي، تقریبا هر کال د هزارګانو له مخالفت سره مخامخ کیږي. کوچیان د دې ورشوګانو د ملکیت پر اسنادو استناد کوي، خو هزارګان خپلې د استوګنې سیمې، خپل ملکیت او د مقابل لوري اسناد بی اعتباره ګڼي. په دغه لانجه باندې احمد تکل رپورټ لري.
د جمیله را رسیدو سره چې کوچیان تودوسی متکړه شوی، د ملي وحدت حکومت د څرځایونو پر سر د کوچیانو او هزاره قوم ترمنځ د لانجې د حل هڅې هم پیل کړي. د میدان وردګو چارواکي وایي چې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجی ارمان سیمه ته رسیدلی او له چارواکو او سیمایزو استازو سره یې لیدنې کتنې پیل کړي. د کوچیانو او هزاره قوم ترمنځ د ورشوګانو د لانجې حل پر نورو سربیره د روان کال د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی او نورو کاندیدانو یو مهمه ژمنه وه. د څرځایونو پر سر د تیرو شخړو او مخالفتونو اصلي مرکز د میدان وردګو ولایت هغه سیمې دي چې هزاره قوم پکې استوګندای، خو کوچیان د البندونو لپاره هلته کېږدی وهي او خپل څاروي مړوي. د میدان وردګو د ولي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر سلاکار وزیر به سیمې ته د سفر په ترڅ کې د لانجې د دواړو خواوو د استازو نظریات واوري.
د حاجي صاحب ارمان په مشری پلاوی د ولایت سفر وکړ چې د دوی هدف او موخه د دوه قومونو غوښتنې او د دوی اساسي ستونزې اوریدل و چې په ترڅ کې به دوی څو ورځې نور هم د دوی ستونزې واوري. بلاخره به دوی هڅه وکړي چې د دې ستونزې لپاره یو اساسي د حل لاره غوره کړي.
خغلی خوګیانی زیاته کړه چې سلاکار وزیر حاجی ارمان د میدان وردګو لوالي د امنیل قومندان سیمایزو چارواکو همدارس د ملي شورا لغړو او د هزاره قوم لمشرانو سره لا دمخه لیدلی او خای دالی د نکتنې بیا هم دوام وکړي. د ولی وایاند وای دولتي پلاوی به د سشنبه پورز د کوچیانو لا استازو سره هم وګوري او هغه سیمو ته به ورشي چې شخړې پکې شوي. خغلی خویانی وای حکومت غواړي د څرځایونو پر سر د کوچانو او هزاره قوم زړې لانجې ته د ځل دایمي حل لار عمومي.
میدان وردګ ولایت کې لوی ستونزه د لوی لارو تر څنګ د کوچي او هزاره قوم ترمنځ چې وخت نا وخت ځینې ډلې د دوی څخه ګټه پورته کوي او د دوی ترمنځ شخړې راپورته کوي. هڅه هم ده چې د ځل اساسي او بنسټیزه لار چاره ورته ورټول شي.
د کوچیانو او هزاره قوم ترمنځ د ورشوګانو پر سر لانجه هر کال د پسرلی لره رسیدو سره سم بیا تازه کیږي. کوچیان د دې ورشوګانو د ملکیت پر تاریخي اسنادو استناد کوي خو هزاره قوم وایي چې دا اسناد به اعتبار دي او خپل د استوګنې سیمې خپل ملکیت ګڼي. د میدان وردګو د ولی ویان زیاتوي چې د کوچیانو او هزاره قوم د لسکلنې لانجې اورته له ایران او پاکستان څخه پکې وهل کیږي او ځینې کورنۍ ډلې هم پیسې لګوي څو د دواړو قومونو ترمنځ اختلاف وپاروي. خو ګیانای وای د اختلاف بنسټ چې د ورشوګانو پر سر لانجه ده اسانه حل کېدای شي خو د همدې بهرنیو او کورنیو کړیو د لاسوهنې له کبله دا مسله سیاسي شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پوری ادامه لري او اوس د ازادي رادیو خبريال اجمل آرین له کندوز د یو پراخ ازموینې په ارتباط معلومات وړاندې کوي. په کندوز کې د 12 ټولګیو فارغانو نن د کرهنې په یو ځانګړي انسټیټیوټ کې د زده کړې لپاره په ازموینې کې ګډون وکړ. دا رپورت په ګډه واورو.
د افغان هلن کرنیز انسټیټیوټ په کندوز ولایت کې لنګدې 400 تنه د کرنې مسلکي لیسو فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. د افغان هلن د کرنیز انسټیټیوټ چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی په یاد انسټیټیوټ کې د راتلونکو 1494 کال لپاره د زده کوونکو د جذبېدو په هدف د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو لنګدې 400 تنه د کرنې مسلکي لیسو د 12 ټولګیو فارغ شوو زده کوونکو څخه په کندوز ولایت کې د کانکور ازموینه واخیستله. د افغان هلند د کرنیز انسټیټیوټ استاذی مسعود ابراهیم خیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دا امتحان صرف د کرنیز د لیسو د فارغینو څخه نه د عمومي لیسو، او د کرنیز لیسو چې فارغین موږ جذبو د موږ انسټیټیوټ د هلند د حکومت لخوا تمویلیږي، او دغه موخه چې ده دا د دغه 12 سن فارغین د 2 کال لپاره وروزي او د استادانو په صفت نور ولایتو ته ټول افغانستان کې معرفي کې. جو ګرځي د نورو انسټیټیوټونو او لیسو ترجمال داسې دي چې داتونه تر 12 پورې دي، خو د موږ فل ټایم دي لاتونه تر 4 بجو پورې. لیلی موږ ورته لرو، د لیلی په څنګه موږ عملی کارونه لپاره موږ ورته فارم لرو.
ابراهیم خیل زیاته کړه چې د افغان هلند انسټیټیوټ په کابل کې دی او له 1991 کال را په دی خو په افغانستان کې فعالیت لري، چې تر دې دمه د کرنې څنګه په بیلابیلو برخو کې په سلګونه تنه ځوانان له 14 ټولګي فارغ او ټولنې ته وړاندې کړي دي. په همدې حال کې هغه ځوانان چې د کرنې له مسلکي لیسو څخه فارغ شوي دي له تخار او بغلان څخه په کندز ولایت کې د افغان هلند انسټیټیوټ په کانکور ازموینه کې ګډون کړي، ډیر خوشحاله دي چې په یاد انسټیټیوټ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکوي. یو تن له دوی څخه وایي:
اسمانوم تاسو ګل دي، د بغلان دولت د کرنې لیسې نه فارغ شوی ما، او دل طرفه لمه چې د نایکت انسټیټیوټ لپاره امتحان ورکړم. از ما سره نور مرګري دي او چې هم راغلي دي غوړي چې دلته امتحانات التا خو دو کال لپاره فعلان انسټیټیوټ سره دو کال لپاره دا کې د امکان لري سره انسټیټیوټ سره کال لپاره سي ډېر هلمند ما څخه چې موږ ته دا دولت د سیمینار برابر کړی دا چې موږ وغواړو د دې درسونو فارغ شاو د هلن انسټیټیوټ ته موږ ته بلنه راکې موږ ډېر خوشاله یو د موږ ته خپل ذکر ته دوام ورکړو
بلې خواته بیا د کندوز د کرنې او وترنری انسټیټیوټ امیر غلام سخی مجدی وویل چې د راتلونکو کال لپاره د افغان هلند انسټیټیوټ د هیواد په سطح 500 تنه د کرنې مسلکي لیسو فارغان جذبوي د یادولو وړ ده چې له درې کالو را په دې خوا په کندز ولایت کې د کرنې انسټیټیوټ جوړ شوی چې په لسګونه تنه ځوانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې روزلي او ټولنې ته وړاندې کړي دي
د افغان بیسیم پر اتو ساتل شمیره باندې محمد صادق صدقی له ارزګانه په یو اسمس کې لیکلي زه د ارزګان له چارچینو ولسوالۍ درته لیکم ک محمد اشرف غنی صاحب غواړي چې افغانستان جوړ کړي نو باید پر خپل عسکرو ژغ وکړي چې د عادي خلکو له هزار لاس واخلي د ازادي راډیو دوستانو پر اتلور نیمه بجی دي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز جان قال کو زه وړاندې کوم
د امریکا متحده ایالاتو او ناتو په تشریفاتي ډول په افغانستان کې د 14 کالو زیات مودې وروسته جنگي ماموریت ختم کړ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل نن ویل په افغانستان کې به د دوی نوې ماموریت د هوډمن ملاتړ په نامو یو د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټې نه به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي کندهار څارواکي وایي د میوند ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ د طالبانو ډلې ز وسلوال حمله د څلورو حمله کوونکو په وژنې پای ته ورسیده نامعلوم وسلوالو د هرات د شیندن ولسوالۍ د خون مدیر په ډزو وژلې د هرات د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمي وای د پهونی مدیر نن غرمه مهال وروسته له هغې وژل شو چې د خون کو 14 میلیون افغانۍ معاش له بانکه واخیست د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې په یو 219 سفر چین ته سفر پیل کړی دی یو جکوړه روسیا چارواکي وایي مسکو به د امریکا بندیزونو ته تسلیم نشي او د دفاع وینا واشنگتن هڅه کوي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له واکه لرې کړي د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش له خپل ورور جب بوش نه غوښتي چې د 2014 کال جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ځان کاندید کړي د جرمني د بهرانه چارو وزیر فرانک والتر شتاین مار د ګرجستان له جکوړو دولتي چارواکو سره د لیدنې په مقصد هغه هیواد ته تللی د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی په ترکیه کې د اول انقره نه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې همکاري نور هم نږدې کړي د قرغیزستان جمهور رئیس الماز بیگ حاتم بایف منځني ختیځ ته خپل د یوې اونۍ سفر د قطر له مرکز دوحه نه په کتنې سره نن پای ته رسوي او د هاګو فټ په نامه سمندري توپان د فلیپین په ختیځو سواحلو کې له زیاتې ورانۍ او لکتر لګې 22 کسانو له وژنې وروسته د مرکز مانیلا پر لور د حرکت په حال کې دی
د سپورت ورځنی هنداره د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال نړیوال جام سیالیو لپاره دیش کسیزه افغان لوبډله اعلان کړه د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل په دې لوبډله کې ځوان او تنکې لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی دی چې تمدله څو تمرینی لوبو او تمریناتو وروسته د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توب د 2015 کال د نړیوالو یورزنیو سیالیو نړیوال جام لوبو ته افغان شامل لوبغاړي اعلان شي د ولي خدای باندې امیر زون وکړی شول د کلپونو په سویات داخلي تورنمنت سیالي وګټي باندې امیر وکړای شول په دې لوبه کې د سپین غار په وړاندې په 400 منډو سره بریا خپل کړی د افغانستان هندبال لوبډلې په پاکستان کې د چیلنج ټرافي نړیوالو سیالۍ لومړنۍ د برونزو میډال وګټه د افغانستان له شلکلنو کم عمره لرونکو هندبال لوبډله په دې سیالیو کې د نیپال هندوستان او یمن هیوادونو لوبډلو سره په یو ګروپ کې واچې د شلو ګولونو په توپیر نیپال ته ماتې ورکړه او همدارنګ یمن ته ماتې ورکړل سره نیمه ورستی پړاو ته لارو مونده د هندبال نړیوال فدراسیون د چیلنج ټرافي سیالۍ چې په هرو دوو کلونو کې د آسیا په زون کې د مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي سکل پاکستان د دغو سیالیو کوربه و او په جرمنی کې مشت افغان تکواندو لوبغاړو کړی شول د پارکو پین لنړیوال سلې څخه څو میډالونه وګټي او همدارس د ترټولو غوره تخنیک جام هم خپل کړی په جرمنی کې د افغانستان تکواندو فدراسیون استاذ احمد شافیزی ازادي راډیو ته ویل په دې لوب کې افغان ټیم وکړ شول د څلورشت اروپאי هیوادونو ترمنځ دوه د سرو زرو دوه د سپینو زرو او یو هم د برونزو میډال وګټي خغلی فیزی ویل دا د ویاړ ځای و چې د جرمنی د تکواندو فدراسیون رئیس پارک سونام په دغه سلیو کې د افغان ټیم لپاره د غوره تخنیک جام ورک دا یلې پرون پایته ورسیدې او شپږ لوبغاړو پکې د افغانستان پاسته توپ لوب وکړ
په افغانستان کې لا اداري فساد سره د مبارزې و ټوله نوای چې د افغانستان په حکومتي سیستم کې باید حسابدهي رامنځته شي ترڅو په افغانستان کې اداري فساد له منځه ولاړ شي. د ټولنې نن په کابل کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ لمانځله او په دې ارتباط په جوړو شوی مراسمو کې وویل چې افغانان هم باید د اداري فساد په وړاندې غلي پاتې نشي او د ولس سکوت یا خاموشي د دې سبب سوی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات شي. دوی هم درځو ویل چې افغانستان حکومت باید په دې ارتباط د مبارزې لپاره سیاسي اراده زیاته کړي. په دې ارتباط ورسته خبرونه کې واوري تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسئ. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په ځانګړي پروګرام کې تاسو اوري چې په افغاني رسنیو کې د خبرونو نیمګړتیاوي څه دي. نو که تاسو د ژورنالیزم ز د کوونکی او محصلین یاست دغه پروگرام ستاسو لپاره دی. په دې پروگرام کې د ژورنالیزم له محقق نذیر سهار سره خبرې شوې دي او په ځانګړي ډول د خبر جوړولو پر لارو چارو بحث کړی دی. د ازادي رادیو د نن ماښام تر 2 بجو پورې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
یو کلی زر غگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې 15 اویایمه برخه کې مو د کلی د مولا خبرې واوریدې چې په بادو کې دنجونو ورکول د اسلام له نظره حرام دي. راځي د ډرامې په دغه برخه کې واورو چې مشران څه پریکړه کوي.
الله، قلت لي يا خوصه سيدي.
دا څه شی دی؟ ما څه پالوشي؟
هغه موري هغه اخ
وی پالوشي خبرې خود دومره زددي فکر دی ونی سات دا خود زما غوړې مات کړ
تنداري هغه مستا کوټه ته درړو خو
صدیقې بلاد پر یو غوړې شي مات شو
دمه
وی دا خود ګوتو جواب لا کړی دا تر دې خو کلوري خره چې ډیر نه یې جواب لا شوی بل هغه را باندې وګرځلوري.
او ناز ورکا ډیر ښه کار کړای غته جلی دا یو لوخه تر ځای نه شي رسولای.
زاز لوري ګوتو دې وینځه او په یو پاک ټوټه یو تړخه خاموري
خاموري
صدیقې بس کا سي انسان خو نه دی مړ شوی لوخه مات شو پورا درجن به در تواخلم کور کې لږ غمونه دي چې تا اوس پر یو لوخي غم نیولای دی.
د کور غمونه هم ستا او دیم دی لور د لاسه دي دي
ولی سمو کړی دي دا دخمنی مونږ جوړه کړی ده.
تاسو نه غواړی دا غمونه لاړ شي خو ورکه دا بې ثمره لور دی
ولی ډوډۍ نشم ورکولای کرا باندې بار شوي چې پردی دخمنی به په دې صفا کوم.
دخمنی به ختم شي پلوشه به له ګل محمد نه زیات پیدا کی
لاغه کخه پیدا کی او کنه خود دخمنی غږ به نوی ورپسې چی بیخی می پکور که زرم شی بده که بلور ور نکم.
ولی دست کوی ای حوازی ده مسافر ده مرک او ده جوان خبر خو نده خو سعیده و نور بچانو تا مهم بد پاته کیگی
که پاته که ده پاته بشی پا بدو که دلور پا ورکاولم دخمنی نور کیگی.
تو خوز خی خبری کوی خو که ده پخوان سوشو بیا پا پخیمانه ای.
بس که موری دیر می در تقوی کنی و دست سروای است. تنداره ایتم مجاره زم نگوارم چه خدای مکره پپلا راوتره میسه وشی.
گوره صدیقه پرده خواره دزرده نسوزی خوله دیره جاره استرگی دیوینو پیاله شیوی دا سنگه انصاب ده ولی ناحق جزاور کوی دا دخمانه ختمولو توا خدای بلا لاره پیدا کی.
ملګرو تاسو مې لکاره هم وایسته بخنه غواړم.
نه نه خدای دې وبخه.
څه شوی سید اوروره؟
یو مشوره او مرسته در نه غواړم. زما مغزه خو نور ختم سو لک پاتې دې چلی ونای سم.
سیدا ان دې ملامتو رښتیا په ډیرو لانجو کې راګيري خو څه مرسته در سره وکړو وایا.
تاسو خبر یا چې زاو مسافر لالا تروسه غټ ژوند کوو
اوزره دې بدمشه پټی مو عمله تر اوسه سره یو دي بختوره
ګډ ژوند چې له اتفاق سره وي نو ښه وي، خو بې اتفاقي او بدبختي چې ورسره مل سي بیا نو د جهنم نام به ترسي.
ولې خیر خدای سیده څه خبره ده
جمیله؟ اوږدې او لنډې به پرېږدم، خو کور کې هم وضعیت ښه نه دی. پرون چې له جوماته کور ته لاړم د ښځو تر منځ جنجال شوی و.
هی هی وای، د باندې غم به کور ته یوسې، د کور به چیرته وړې؟
همداسې ده ملنګه، خو زه په هیڅ ډول د جرګې دا پریکړه نه منم. ستاسو ټولو نه مرسته غواړم چې ما سره ودرېږئ او جرګه ماران بیرته راوغواړو چې دا پریکړه بدله کړي.
زړه دې بدمشه، له کلي به مو وشړي، د جرګې سمه پریکړه څنګه نه منې؟
خدای دادا، سمه پریکړه به ولې نه منو؟ دا پریکړه خو د خدای او قانون خلاف ده. تا د مولوي صاحب وانه اورېدل چې څه یې ویل؟ هغه دا ویل چې په بدو کې جنۍ ورکول ناروا کار دی.
هو، مولوي صاحب وویل چې په قرآن کې راغلي چې د یوه کس پر ځای بل کس ته جزا نه ورکول کیږي.
زه هم نه غواړم چې لور مې په دې دنیا او ځان په هغې دنیا د دوزخ بندي کړم.
داسې زر زر څوک را روان دی؟
والی جان غوندې ښکاري.
ښکاري نه، زړه د بدمشه په خپله والی جان دی.
څه خبره ده والی جانه؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ولی داسې ورختی والی جانه؟
دلاور خان مې ولیده. هغه
نو څه پیری خو دې نه ده لیدلی زړه د بدمشه چې داسې ورختی؟
پیری نه، شیطان مې ولیده. دلاور مې د ګل محمد سره ولیده.
ښه څه و؟
دا ټول کارونه د دلاور او نعیم دي. د جنۍ په بادو کې غوښتلو خبرم دلاور د ګل محمد په خوله کې ورکړې وه. په خندا خندا سره روان و او ویل چې اوس مې په صحیح زړه یخ شو، دی زما سره سیالي کوي.
تاسو ووایاست زه دا ظالمانه پریکړه څنګه ومنم؟
مهمانه مونږ ټول سره
مونږ سره ولاړ یو.
هو سکینه، زه ښه شو چې له مولوي صاحب نه مو مرسته وغوښته.
خدای دې ستا خاوند هم خیر ورکړي.
سکینې، جمیل خو کلیوال او ملګری دواړه دي، خود به ورسره مرسته کوي.
خدای دې جمیل ستا له سره نه کموي. سعید نه خو بیخي لاره ورکوه چې څه وکړي. ډېر کوشش یې وکړه چې ورور او ورېندار وپوهوي چې زه مې لور په بدو کې نشم ورکولی.
وی خدایه، بنده څه ووایي نو؟ دا خو پوهولو ته اړتیا نه لري. دوی دې په خپله فکر وکړي چې څنګه یو بې ګناه انسان ته څوک د بل چا د ګناه سزا ورکړي. د پلوشۍ څه ګناه ده؟
زر لختې، هغوی یوازې د ځان په اړه فکر کوي. سعید ته یې ویل چې له مشر ورور نه اولاد درته ګران شو.
هر څه به وایې نو اوس خدای دې وکړي چې د مولوي صاحب پرونۍ خبره په دې جرګه مارانو باندې اثر وکړي چې دا پریکړه بدله کړي.
هو، پلوشۍ یو بېګا ډوډۍ وخوړه، ځکه چې پلار ورته وویل چې زه دې هېڅکله دې ورته نه غورځوم.
اوس دې خبرې ته راشه، نازیه چې میړه یې وژل شوی په دې خوشحاله نه ده چې جرګې له تاسو په بدو کې لور غوښتي.
هو، زه نه پوهېږم چې زما د لور د ژوند له تباه کولو نه دلاور خان څه ګټه اخلي چې ګل محمد داسې دې دښمنۍ ته لمسوي.
خیر سکنې، توکل په خدای. جمیل وویل سلا په دې شوه چې جرګه بیرته کښېنوو، ورته وایو چې یا مو فیصله بدله کړئ او یا موږ دا جرګه نه منو.
هو، بله لاره نشته.
زه ډېره خوشحاله یم سکینې چې اوس مو کلي کې دومره پوه خلک شته چې حق او باطل راوپېژني.
خو زه ډارېږم چې که بیا دلاور شیطانت پکې وکړي خبره به ورانه شي.
نه نه، ته مه ډارېږه. جمیل ویل چې کله مولوي صاحب دا تبلیغ کاوه چې د جنۍ ورکول په بدو کې ناروا او د اسلام خلاف کار دی، د جرګې څو غړي خو همالته په خپله پرېکړه پښېمانه وو. بس بس راځه سکینې چې دا منګي ډک کړو چې ساړه د کور ته لاړ شو.
زر لختې، ستا ولا چیرته ساړه کیږي؟ داسې لوی جاکټ دې ورته اغوستی دی، نوی دی؟
هو، دا جاکټ پرون جمیل راته راوړی.
سیده، زه پوهېږم چې د جرګې نور غړي به مانه خفه شي، خو پرون مې چې د مولوي صاحب خبرې اورېدلې د خدای له ډاره زه هم زور در باندې نه راوړم چې لور به دې په بدو کې ورکوې. نور ته پوشه، خدای دی
خیر ویسی خان صاحب، خدای دی خیر در کی.
اکرم خانه، دا ته څه وایې؟ مونږ خو رښتیا د کشرانو نه ګیله کوله چې جرګې ته سپکاوی کوي او د جرګې پریکړې نه مني. اوس تم
دلاوره، زه به پوښتنه درنه وکړم. جرګو ته موږ ولې په درانه سترګه ګورو؟
ځکه چې درانه درانه کارونه کوي او د خلکو ستونزې پکې هواریږي.
او دا د خلکو ستونزې حلول هم د خدای د رضا لپاره په جرګو کې کیږي، همداسې نه ده؟
اونو د څه لپاره کیږي؟ او ګوره، که جرګې دا پریکړه نه وکړې، د مسافر او ګل محمد ترمنځ به څه څه پېښ شوی و.
خو که سید د جرګې پریکړه ونه مني، هر څه کیدونکي دي او کوم یې. زه چې تر اوسه غلی وم، د جرګې په لیاس غلی وم.
ګل محمد، ته خیر ویسې چې د جرګه مارانو جرګې قدر دې کړی. خدا پریکړه به هم جرګه کوي چې سعید باید خپله لور په بدو کې در نه کړي.
څه خبره ده؟ تاسو ولې خوشحالي کوئ؟ والکه
واچ ورونو ګوره، او بله خبره، ګل محمد دې نه خفه کیږي، موږ ټولو دا پریکړه د خدای د لارې نه په ناخبرۍ کې کړې وه.
ملک صاحب، دا د خدای لارې یوازې پر ما در یاده شوه. تاسو خپله ویلي وو چې مخکې مو هم داسې فیصلې کړي دي، نو ځکه به اوس سعید خپله لور په بدو کې ورکوي.
او ورونو، زه شاهد یم، څو ځله مو په بدو کې د نجونو د ورکولو پریکړه کړې ده.
الله دې له هغې ګناه نه راته تیر شي.
امین. آیا دا د خدای لاره ده چې انسان یو ځل ګناه وکړي او بیا دې هر ځل تکراروي؟ نه نه، د ګناه بدله جزا ده، هم په دنیا او هم په آخرت. موږ نه غواړو چې دوزخ په موږ جرګه مارانو ډک شي. ولې د یو معصوم نجلۍ ژوند تباه کړو؟ موږ ته چا دا حق را کړی؟
نه پوهېږم ګل محمده، چې مسافر ته چا حق ورکړی چې تاج محمد دې ووژني او هغه به جزا ونه ویني او هسې به ګرځي ورا ګرځي.
که زه ژوندی وم، خامخا به جزا ویني.
ګل محمده، خو هغه څوک چې دا خطا ترې شوي جزا به وویني، نه یوه بې ګناه جنۍ چې په هېڅ نه ده خبره.
بس وایي خبرې سل سره یو. ګل محمده، جرګه پریکړه کوي چې نن او د نن نه وروسته به یوه جنیم چاته په بدو کې نه ورکول کیږي. اوس د مخکینۍ فیصلې پاتې برخه منې چې دعا پې
وکړو؟
څنګه ومنې ووروره؟
نه نه، نه منم. سعید ولې مخکینۍ پریکړه نه منې؟ هغه مخکې لا شوې وه.
غوږ ونیسه، ځکه یې نه منم چې نه یې خدای منی، نه یې رسول، نه یې دولت منی، نه یې مسلمان رایت، او نه ظالم یم چې په خپل اولاد ظلم وکم. دا مخته سه، څه چې قانون وایي هغه درسره کوم.
درست ده.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې جرګه مارانو پریکړه وکړه چې نن او د نن نه وروسته به یوه جنۍ هم چاته په بدو کې نه ورکول کیږي، ځکه دوی ومنل چې دا کار نه یوازې د ستونزې حل نه دی، بلکې د اسلام او د افغانستان د نافذو قوانینو خلاف پریکړه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای شئ چې د اتصالات د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازه.
قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هغه میرمنې چې معاش اخلي، د خپل معاش د مصرفولو صلاحیت لري. که د میرمنو معاش کورنۍ ترې واخلي، د دوی په کاري روحیه به څومره بد اغیز واچوي؟ په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی درته وړاندې کوم، پر همدې موضوع تم کیږو. خو په سر کې له وږمې رشیدی د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو کمپاین دی وستر هدف د ترلاسه کولو لپاره ښه هڅه ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو کمپاین د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د نومبر په 25مه پیل شوی او د ډسمبر په 10مه پای ته رسیږي. د کار نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي په نړۍ کې د جنسیتي تبعیض له امله خلک یو برابر حقوق نه لري. په دې رپورت کې راغلي هغه مېرمنې چې لوړې زده کړې لري او له نارینه همکارانو یې تجربه ډیره ده، خو بیا هم له کمه حقوقونه برخمنې دي. د اروپا په لسو هیوادونو کې هغه مېرمنې چې په لوړو مقامونو کې کار کوي په میاشت کې 200 یورو د خپلو نارینه و همکارانو په پرتله کمی اخلي. اورسته خبر ده چې د کندوز چرواکی وایي چې په دې ولایت کې ساکل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د خزو چارو مشر ناهید آصفي ازادې رادیو ته وویل چې د روان کال په اتو میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې اویا پیښې ثبت کړې دي. نوموړی وایي بېوزلي، بیکاري، ناپوهي او د امنیت نشتوالی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده عوامل دي.
درنو اوریدونکو، ځینې میرمنې له کوره بیرون کار کوي، یو اندازه پیسې لاسته راوړي او د نارینه په څیر د کور ضرورت پرې رفع کوي. خو آیا ښځې واقعا مکلفې دي چې خپل معاش خپل خاوند یا پلار ته ورکړي او که دوی ترې په زور اخلي دا جواز لري؟ ځینې میرمنې چې معاش اخلي د کورنۍ غړي یا خاوند ټولې پیسې ترې اخلي او دې ته د ضرورت وړ پیسې هم نه ورکوي او دا ورته وایي چې ته زما له برکته کار کوې نو دا پیسې زما حق کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي مریم چې په یوې ادارې کې کار کوي وایي پلارې ټول معاش ورناخلي او دې ته یوه روپۍ هم نه ورکوي. دا وایي صحي ستونزه هم لري خو پیسې ورسره نشته چې خپله تداوي پرې وکړي.
زه یو صحي مشکل لرم، زه چې کله تنخوا واخلم زه کومې پیسې کور ته راوړم هغه ټول د ما نه پلار اخلي او د ما د صحي مشکل لپاره د روزمره خرڅ لپاره ما سره بیخي پیسې نه پاتې کیږي، یعنی ما ته اصلا کوم خرڅ نه راکوي. او وایي چې دا د موږ د برکت نه دي چې ته دا کارونه کوې او د بار توازی وظیفه اجرا کوې پیسې نه راکوي. احساس مې دا چې دا اصلا نه خبر نه ده، ځکه زه زما ته بسم خپل ورځ تیرم خپل ټول وخت تیرم چې زه ځان ته یو څو روپۍ پیدا کوم، د ځان خرڅ پیدا کوم، د خپل روزګار خرڅ پیدا کوم، خو اصلا ما ته کومې پیسې نه پاتې کیږي او نه ما ته کوم خرڅ د دې لپاره راکول کیږي چې زه خپل روزمره کارونه او خپل مشکلات په حل کړم. طبعا کله چې تا ته کوم مزد په لاس در نشي زحمت پی وباسې نو اطمن ولې نه سړی مایوسه کیږي، د خپل ژوند نه خفه کیږي چې دا ولې داسې کیږي.
میرمنې له دومره ستونزو سره چې د کور کارونه هم کوي او بیرون هم زحمت باسي کار کوي خو کله چې معاش واخلي خاوندې په خپل جیب کې ږدي او دې ته هیڅ نه ورکوي. مرزیا د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې خاوندې ټول معاش ترې اخلي او دې ته په میاشت کې 200 روپۍ ورکوي.
دغه سې خزې زه پیژنم، کله چې معاش واخلي میلا ورته وایي چې سوه د معاش واخستله، چې کله خزې غریب معاش واخلي معاش چې نه اخلي چې نو ایستغه سل 200 روپۍ ورکوي یا نه ورکوي، وایي چې ته خزې څه ضرورت نه لري پیسو ته، سړیم زه سړیم باید پیسې ما سره وي چې زه خرچ راوړم کور ته. هغه ښځه غریب څومره چې کله راشي چې ورته یم څه دې کول یوله څه پوښتنه کوي، ماش خو زما نه میړه اخلي زه سړی د ماش نه لرم. داسې ناراحت احساس کوي، داسې ښه احساس نه لري، په دې خپه یي پریشان چې ماش اخلم. زه منډې را منډې وایم مګر هېڅ ماش میړه را نه اخلي، څه ضرورت ده زما ضرورت چې ما وظیفه باید ولرم، خو دا ده چې په زور میړه یې چې باید معاش واخلي او معاش خپله نه مصرفوي میړه چې نه اخلي.
کله خدا سه هم وی چی خاوند د میرمنې ټول معاش اخلي او په بدلارو یې مصرفوي. پښتانه چې د دولت کارکونکو د وای چی ټول معاش یې میړه تری اخلي او په بدو کارونو یې مصرفوي نو دا ډیر د خفګان احساس کوي.
معاش چې کله میاشت په میاشت واخلم نو خاوند می ټول پیسې را نه واخلي، کله ماشومان ته مې نه راکې ماته نه راکې، ډیر زیات د خفګان احساس کوم، ځکه چې مسولیتونه می ډیر، ماشومان می واړه دي، مکتب ته ځي، په ډیر ستونزو وظیفې ته زم راځم، او لدې سره سره می میړه چې کله معاش ته واخلم مرته وای دا ټول پیسې زما حق دی، زه تا وظیفې ته پرېږدم، که زه دې پرېنهدم ته دا پیسې د کومه کوي؟ او دا پیسې په بدو لارو دنه مصرفېږي، ځکه چې سګرټ پې اخلي، چرس پې اخلي، کور کې کار نه کوي، ماشومانو په روحیه باندې هم تاثیر کوي، زما خپله روحیه باندې هم تاثیر کوي، ډېره روحیه مې ضعیفه شوې ده.
دینی
عالم عبدالحنان عصمت پر وینا هیڅوک دا حق نه لري چې له میرمنې معاش واخلي، ځکه دا د دې حق دی، او که څوک یې په زوره ترې اخلي دا ظلم دی.
هیڅوک حق نه لري چې د ښځې حق معاش دا معاش لري، تنخوا لري، کار کوي، دا پیسې لاسته راوړي، د هغې اخیستل لپاره هیڅ چا ته مجاز نشته چې هغه پیسې ترنه واخلي. قطعا حرام دی، د دې خپل حق دی. هغه څوک چې په ښځه باندې ظلم کوي، د هغې په شکل سره چې هغې باندې کار کوي پیسې ترنه اخلي، نو دا انسانیت سره حتک دی، حتک انسانیت دی. دا یعنی یو داسې پرزه دا حسابوي چې کنې د دې نه کومه استفاده چې دا سړی کوي، که میړه یې دی، حتی ولو که پلار یا هر څوک چې وي، چې هغه د اسلام په چوکاټ کې کار کوي، هغه یو څه درهی لري، هغه په زور ترنه اخلي، دا غصب دی، یقینا هغو دپاره دا حرام دی.
ځینې خلک خو لا بیا داسې هم وي چې خپلې مېرمنې ته وایي ته زما له برکته کار کوي، که زه اجازه درنه کړم نو کار نشي کولای. د ښاغلي عصمت په وینا په اسلام کې ښځو ته د کار حق ورکړ شوی دی، نو هیڅوک یې ممانعت نشي کولای.
اصلا اجازه ورکول چوکاټ د اسلام کې وي، هغې ته اجازه شته چې بیرون لاړه شي، کار وکړي، شرعي کار کول نه ممانعت کول دا پخپله ګناه ده. او دا چې هغه اجازه ورته ورکوي، دا احسان په بره چې دا تا باندې کار کوم، ما مخکې خبره وکړه، دا یو حتک دی، داسې چې کنې دغه من حیث د یو پرزې دی د نورو موجوداتو په شکل سره دا استعمالوي، مګر دې ته انسانیت په سترګې نه کتل کېږي، یقینا دا ګناه ده.
شفیقه هم یوه ښوونکې ده، وایي چې خپل معاش مې په خپل زړه کورنۍ ته ورکوم، او ځان ته مې هم یوه برخه بیلوم، نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم.
ژوند نه ډېره زیاته راضی یم، شکر دی. او زه چې کله خپل معاش اخلم، خپل مور او پلار ته ورکوم، او د خپل ژوند کوم ستونزې چې لرم هغه پې رفع کوم، او بل هر چا سره مې چې ترلاسه کی خپل مرسته ترسره کوم، او خوشحاله یم چې خپل ټولنې کې یو ښه دنده ترسره کوم، او نور خلکو ته زما مرسته رسیږي. کوم پیسې چې ما ته پاتې کیږي نو هغه پس انداز کوم، او نور مې مور او پلار ته ورکوم.
ځینې نارینه هم دا فکر کوي چې پیسې باید له ښځو سره وي، ځکه چې ښځې ته د کور مصارف معلوم وي، او ذخیره کولای هم شي. د انجینر جیلانی په وینا دی خپل معاش خپل میرمنې ته ورکوي، ځکه چې هغه د کور له مصارفو خبره ده، او کله کله خو یې له ده پټې ساتي هم چې د ضرورت په وخت کې بیا ورکوي.
زه چې کله چې معاش اخلم، دا معاش خپل ښځې ته ورکوم، بیرته هغه ماته لیست راکوي، د سودا د یو میاشت لیست راکوي، سودا وړم، پس انداز هم کوي، او د سیالي شریکي او د میلمستیا لپاره هم کله کله په غلا کې هغه ساتي ځان سره، د ما نه ښکاره نه کوي هغه. بیا کله کله چې زه مجبور شم هغه ته وایم چې پیسې لري که نه لري، بیا ښکاره کوي چې دوام لرم. دا
خو ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې که ښځې ته پیسې ورکړي نو په دوه ورځو کې خلاصوي، او په مصرفولو کې اسراف کوي. د پغمان اوسیدونکی جاوید وایي دی هیڅکله مېرمنې ته پیسې نه ورکوي، ځکه چې په مصرفولو یې نه پوهېږي.
معاش اخلم 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ جب خرڅ لپاره ځان ته واخلم، نور به ټوله ښځې ته ورکړم. دا مې ورکړې مېلمه عزت هم پته، د کور خرچ هم پته، برای چې راشم که پښتانه ته کوم ښه صحیح یقین لرم چې راته وایي چې 1000 روپۍ خو نور هم راکړه، الله چې ما سره به ما معاش چې خپل جب خرڅ هم جلا کړي، نو ښځې ته چې پیسې درات راکړه چې د خوانه ده فلانی کړه، زوی شوی فلانی کړه، لور شوی فلانی خپل زوی سنت کړه، 15 ورځ لسمه ورځ د معاش ته پښتانه وکړه، خو خدای کښ 14 روپۍ بجه کړي. ښځه خرڅولی شي که یو خرڅېږي دوه خرڅېږي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي په وینا ښځه تر بل هر چا د پیسو په مصرفولو کې مهارت لري، او بل دا چې کله چې ښځې سره پیسې سیوی نو دا په ځان باور کیږي.
تل کومه جای پر استحقاق سیوی څه خبر ده چې د پیسو مدیریت، د پیسو واک، او د پیسو اختیار ډیر لخصو سری دا ډیر ښه خبره، ځکه چې د بیلابیل اړخونو نه دا وسنج ډیر مفید او غزمنه او موثره ده. د بیلګې په ډول تل کومه جای پر مسولیت احساسوي د خځې تر نارینه ډیر مسولې دي، دا نه یوازې د پیسو په مسله کې بلکې په بل هر مسله کې. چې کله تاسو خځې ته مسولیت ورکړئ، د خځې خپل مسولیت په ډیر مناسب ډول او تر ډیر کچې خپل مسولیت په خاتو غاده کړل. دویم کله چې تاسو خځې ته د پیسو مسولیت ورکوي، خځې یو ډول ډاټ پیدا کوي، یو ډول په ځان اعتماد پیدا کوي، یو ډول خوشاله کیږي، یو ډول په خپل ځان اعتماد پیدا کوي، یو ډول روحیه پیدا کوي، او د څه خیال کوي زه یو څوک یم، زه مهم یم، زه موثر یم، زه باغزمن یم، زه د دغه میرمن یم، دای په ما اعتماد لري، د باندې زه ډیر ګران یم، د ما ته ارزښت راکوي، اهمیت راکوي، چې زه د ما ته پیسې راکړي. یعنی یو ډول پر ځان پر نفس اعتماد پیدا کوي.
په ټوله کې دا خبر باور ده چې پیسې خزو سره وي، ځکه په دې سره به لیوې خوا ښځې په ځان باور پیدا کړي او له بلې خوا به د کورنۍ په اقتصاد کې فعاله ونډه واخلي. د ښاغلي عظیمي په وینا، ښځې تر نارینه وو ډېرې مسؤلې دي او د پیسو مصرفولو په طریقه ښې پوهېږي.
ښځې په خپله پیږي څنګه مصرف وکړي. ښځه پیږي څومره پیسې وړو ته پکار دي، څومره مالګې ته پکار دي، څومره بورې ته پکار دي، څومره دې ته او څومره هغې ته پکار دي. دا مسله هم تر نارینه ښځې ښه درکولی شي. نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مسؤلیت د پیسو ښځو ته ورکړی شي، پرته له دې چې خاوند یې که په کور کې هم نه وي، په خپلو پیسو ډاډه وي. یعنی که د دې زوی زخمي کېږي، که دې ته خپله کومه ناروغي پیدا کېږي، که دا دې ته کوم مشکل پیدا کېږي، پیسو ته اړتیا پیدا کېږي، دی په ډېر اسانۍ کولی شي چې د خپلو پیسو نه چې خاوند یې ورکړي دي، دغه پیسې واخلي او خپلو ستونزو او د خپلو ربړو او د خپلو جنجالو په مقابل کې چې ورته په مخامخ کېږي مصرف کړي. بل، نارینه تر ښځو ډېر بې پروا دي. یعنی کله چې ښځې پیسې مصرفوي، ډېرې په مناسب او په سم ډول نه مصرفوي. ښځې کولی شي په ډېر اسانه، په ډېر مرتب ډول دغه پیسې وساتي او مصرف کړي. ښځې د پیسو په ساتنه کې ډېر موافق دي. که موږ ښځو ته بودیجه یا په اصطلاح ښځو ته مالي مسؤلیت ورکړو، یوازې دا چې موږ به لږ ارامه یو، نارینه به لږ ارامه وي، ښځې به یې هم وکولی شي په یو ډول په دې کور کې، په دې زون کې شریکې شي او په هغه اصلي ډول به شریکې شي. یعنی واقعا به یو مشترک ژوند وي او دا به ډېر ښه په مخ هم ځي، ډېر ښه به ارام هم ځي او سبا ته به ډېره ښه پوښتنه هم کولی شي او ښه به مدیریت هم کولی شي او د آینده ستونزې به هم په یو ډول مخکې له مخکې حل.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
دنیا دی وږمه د ګلابونو، ته پیدا نیمه نړۍ.